السلام عليكم. د کابل په وخت ماپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو د بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه فریبا ساحر هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې به مو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام په اړه د سولې د عالي شورا غبرګون واورئ چې له سوله ییزې لارې هدف ته د رسېدو لپاره یې لیوالتیا ښودلې ده. دغه راز به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هڅو په اړه د شکونو یو راپور واورئ. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې ډیپلوماتان وایي د امریکا متحده ایالات ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن په امنیت شورا کې وویشل سي. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. خو دا به وروسته راسي. لومړی له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسایلو خبرې شوې. د کابل د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې او وسلوالو مخالفینو د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حمید کرزی ترمنځ په ورستۍ لیدنه کې د سولې د خبرو د شانهای کانفرنس په لاسته راوړنو او پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلا مشورو په اړه هم موافقه وشوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ولایت ته په سفر کې ویل چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو 2 یا 3 اونۍ پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست ورستۍ پیښې له قربانیانو سره د غم شریکۍ په هدف هغه ولایت ته سفر کړی او د خوست خلکو ته په وینا کې ویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن له غرمې وروسته د ښار د سلرمې حوزې په ساحه کې چاودنه شوې. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان عبدالله کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه تلفات نه لري. نوموړي د دې پیښې په اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې په دې اړه پلټنې پیل شوې. او وسلوالو مخالفینو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عام وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای پر ځای وژلې دي. د زابل د امنیت قومندانۍ ویان فواد عسکری وایي چې د غبرت انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسولینو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. خو لبلوري د سیمې اوسیدونکو لنن سهار رئیس په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد مظاهره کړې او له دولت څخه غوښتنه کړې چې وسلې ورکړي ترڅو دوی له طالبانو سره د خپل ځوانانو غچ واخلي. خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جناقه الکوزی اوري.
ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړلیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سمانتا پاور به د امنیت شورا غړو ته د ایران د اټومي معاملې اصلي نقطې تشریح کړي. پاور ویل د پریکړلیک به د امنیت شورا د موجودو بندیزونو د چوکاټ ځای ونیسي په کوم چې په ویانا کې موافقه وشوه. د امنیت شورا کې د امریکا په ګډون د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې استازو چې د ویټو صلاحیت لري د پریکړلیک ملاتړ کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سې‌شنبې په ورځ د ټلیفون له لارې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت ته ژمن دي. سپینه ماڼۍ وایي اوباما نتنیاهو ته وویل له ایران سره معامله به زموږ هغه اندېښنې لرې نه کړي چې ایران د تروریزم ملاتړ او اسرائیل ته ګواښونه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیوس وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. فابیوس د فرانسې راډیو ته نن وویل د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ورته ایران ته د سفر بلنه ورکړې. د زیات کړه جواد ظریف ته مې وویل زه به ایران ته ځم. فابیوس د خپل سفر جزئیات نه دی په ډاګه کړی. په عین حال کې رویترز اژانس د صنعتي او ائتلافي منابعو په حواله ویلي د جرمني د اقتصاد وزیر سیګما ګبریل پلان لري چې د جولای په 19مه ایران ته سفر وکړي. د جرمني د اقتصاد وزارت وایي ایران ته سفر په نظر کې خو د نیټې په اړه څه ونه ویل. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د سعودي عربستان له پاچا وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. جمهور رئیس اوباما د ریاض په ملاتړ یمنی ځواکونو لخوا د عدن ښار د هوایي ډګر د بیرته نیولو څخه څو ساعته وروسته سلمان بن عبدالعزیز ته ټلیفون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما په دې ټلیفوني تماس کې ټینګار وکړ چې د یمن ټولو خلکو ته باید بشري مرستې ورسیږي. ملګرو ملتونو تیره جمعه په یمن کې بشري اوربند اعلان کړ، خو د سعودي په مشرۍ ایتلاف بیا هم په حوثي یاغیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیزو څخه دی د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې ایران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. تر دې خبرداری وړاندې د امریکا جمهور رئیس د سعودي له پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړ چې واشنگټن په سیمه کې د ایران د ورانوونکو اعمالو د مخنیوي لپاره د خلیج له متحدانو سره همکارۍ ته ژمن دی. سعودي او د خلیج عربي هیوادونو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کوټ لوی سالنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. القبس ورځپاڼې د چارواکو په حواله لیکلي د مشکوکو دوه تنه دام حال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګیږي. دغه ډلې د حملې مسؤلیت منلی و. د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي حمله د یو سعودي وګړي په واسطه شوې وه او دا د کوټ په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل شوې. په چاودنه کې 26 کسان وژل شوي او له 200 زیات ټپیان شوي وه. د جرمنی وی محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 49 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. د جرمنی د شمالي ښار لیونیبورګ محکمې نن اوسکار گروینینګ چې د آشویتس کمپ کتابدار په نامه مشهور ده په 1944 کال کې د لږ تر لږه 300 یهودیانو په وژنه کې د مرستې په جرم محکوم کړ. د نازیانو دغه پخوانی افسر خپله اخلاقي ګناه منلې او هغه مهال به د هغو بندیانو شیان او پیسې اخیستلې چې کمپ ته به راوړل کېدل. د 1940 او 1945 کلونو ترمنځ د نازیانو په آشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات کسان چې اکثر اروپایي یهودیان ول وژل شوي دي. دا کیمپ وروسته د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا آزاد شوی و. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه راپورونه لرو. لکه چې وړاندې مې ویل، د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د هغه پیغام هرکلی کړی چې د اختر په مناسبت یې لیږلې او سولې ته یې لیوالتیا پکښې ښودلې ده.
ملا محمد عمر هم سوله مسؤلیت دی او جنګ خو مجبوریت دی. په دې برخه کې هغوی کې قدم واخلي تقدیر به شي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري.
دا به هم واوري چې د افغانستان اوسنی او پخوانی ولسمشرانو په یو تازه لیدنه کې د افغانستان پر روانو چارو خبرې کړې دي. جزئیات یې څه دي؟
وړو مشرانو پر اوسنیو د سولې په پروسې باندې، د شانګهای د کانفرنس په سرورونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې اوسنی پرمختګونه شوي معلومات دوستانو سره شریک کړل.
بل خو افغانان تر اوسه هم د پاکستان د هغو هڅو په اړه شک لري چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. او دغه راز په دوهمه نیمه کې د بشري حقوقو او مخکښو ښځو اونیز پروګرامونه اوریدلی سي که وخت نور نړیوال مطالب هم لرو ملتیا مو کړی. زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماښام تر 5 بجو خبرونه لري په پښتو او دری ژبه. البته رسو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغانستان د سولې عالی شورا او د نظر خوندان سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي او د هیواد په ګټه بولي. دا په اصل کې د چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوچنی اختر په مناسبت یو پیغام لیږلی او پکښ ویلي دي چې له سولې ځل لارې هدف ته رسیدل یو مشروع امر او د نبوي سیاست اهمه برخه ده. د طالبانو یو شمیر پخوانی چارواکي بیا وایي چې طالبانو له دې وړاندې هم سولې ته لیوالتیا درلوده، خو حکومت او بهرنیو ورته د زمینه په برابرولو کې لزړه کار نه کاوه. تفصیل د اسد لالودین پر راپور کې.
د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام د دې ډلې له پخوانیو پیغامونو سره ښکاره توپیر لري او هغه دا دی چې دا ځل دوی په سیاسي مبارزه او سولې باندې هم ټینګار کړی دی. د سولې علي شورا غړي او کارپوهان د طالبانو د دې پیغام هرکلی کوي او وایي له دې سره به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا پیاوړې او سولې ته به زمينه برابر شي. د سولې علي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل ک طالبان د بی باورۍ فضا په باور بدله او د سولې ګام اوچت کړي، ډیر به وستایل شي.
سلام احمد عمرم سوله مسئولیت او جنگ خو مجبوریت دی، په دې برخه کې هغوی که قدم واخلي تقدیر بشي او هیڅ مشکل به ونه لري چې دلته سیاسي حضور پیدا کړي، فعالیت ولري، یعنی بې باوري په باور بدله شي. بنا موږ د داسې حرکت چې هغه د سولې د پروسې پلوي په کې وي، د هغې تقدیر کوو، د هغې حمایت کوو او د هغې نه ملاتړ کوو.
د طالبانو په دې پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستول شوی ویل شوي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د بدر او خیبر په میدانونو کې له کفارو سره جنګېده او په ورته وخت کې د خبرو سیاست هم پر مخ بو. طالبانو هم دې دلیل ته په کتو ویلي چې د جګړې له مقابل لوري سره خبرې اترې او سوله ییز تعامل منع نه دی. ملا عمر ته په منسوب دې پیغام کې ویل شوی چې دوی له بیلابیلو هیوادونو او خپلو افغانانو سره د دې لپاره تماسونه ټینګ کړي چې د هیواد اشغال پای ته ورسیږي او په هیواد کې او خپلواک نظام حاکم شي. طالبان په داس حال کې د اختر په اړه خپل پیغام کې سولې او سیاسي حل لارې ته چمتووالی ښیي چې تیر اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې طالبانو او د افغان حکومت استازو د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو حاجي سید داود هم په دغه سی حالت کې د طالبانو دغه اعلامیه او د سولې په اړه د دوی په دریځ کې نرموالی یو شین څراغ بولي.
ملا محمد عمر اخوند دغه اعلامیه په دغه سیاسي شرایطو کې چې د کابل د حکومت او د طالبانو د یو شمېر غړو ترمنځ ناستې ولاړې تقریبا په دې څو میاشتو کې شوې دي او روانې دي، زه فکر کوم دا د سولې د راتګ لپاره یو ښه زیری دی. په روغه جوړه کې د افغانستان د خلکو ګټه ده، د دوی هم ګټه ده.
د طالبانو په دې لسمادي پیغام کې سولې او سیاسي حل لارو ته له چمتووالي سربېره دوی په خپل وسلوال مبارزه هم ټینګار کړی دی. دوی ویلي هیواد اوس هم اشغال دی او طالبان به تر هغې په دې برخه کې خپل مبارزه ته دوام ورکوي چې هیواد د پردیو له لاسه خلاص شي. طالبانو په دې پیغام کې هغه تورونه هم ظالمانه قضاوت بللی چې ویل کیږي طالبان د پاکستان او ایران د استخباراتو په اشاره کار کوي. طالبانو د خپل پیغام په یو بل ماده کې ویلي له هغو خبرو سره هم موافق نه دي چې ویل کیږي طالبان د عصري علومو له دودولو سره مخالف دي. دوی وایي عصري علوم د ټولنې اړتیا ده او باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې ورته زمینه برابره شي. د سولې په اړه د همدې راټوکېدلو هیلو په ترڅ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي سوله به ژر رانه شي او دا ځکه چې د طالبانو پوځي مشران پر دې بهیر کم باور لري. د طالبانو د رژیم د بهرنۍ چارو وزیر وکیل احمد متوکل هم ورته نظر لري. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې اوس دغه روانه جګړه په سولې سره پای ومومي.
اوس چې کومې خبرې کېږي، غیر رسمي خبرې یا دا ټول یو سلسله ده، نستری شې مګر هیڅ واګه په دې معنی نه دي چې سړی زړه وتړي او لنډ امید وکړي، ځکه چې د جنگ اطراف د افغانستان دولت او بهرنۍ ټولنه د تر اوسه پورې هغه څه شاید باید ده مذاکرات لپاره زمینه سازي نه کوي او نه یې کړی.
ټاکل شوی له واړه اختر وروسته طالبان او د افغان حکومت استازي د دویم ځل لپاره د سولې لپاره سره جرګه شي او د راپورونو په اساس دا پړاو خبرې به په چین کې ترسره شي. ولسمشر اشرف غنی له دې وړاندې ویلي چې د دې غونډې د اجنډا لپاره په ملي اجماع کار کوي او ویل شوی چې دواړه لوري به خپل غوښتنې هم یو بل ته مطرح کړي. د کارپوهانو سپارښتنه دا ده چې حکومت باید د سولې په اړه له موجوده فرصتونو ښه ګټه واخلي او چا یا کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغان ولس د دې لوی ارمان د پوره کېدو مخه ونیسي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا سولې او سیاسي حل لارې ته د طالبانو د لیوالتیا هرکلی کوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په اړه هم بحثونه شوي دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاذ محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د مشترکو همکاریو د ډیرېدو او سلام مشورو په اړه هم موافقه وسوه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د پخواني او اوسني ولسمشر وروستۍ لیدنې یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږي او همکاري لپاره باید هیڅ وخت له لاسه وتلی ونه بلل سي. اجمل تورمن نور راپور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشر غنی او پخواني ولسمشر حامد کرزي د وروستۍ لیدنې په اړه ګونګوسي او اوازې بل څه وایي، خو د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې تر ډیره په بیلابیلو برخو کې د روانو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي. په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استاد محمد اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او دغه شان پاکستان سره د تفاهم لیک د نویو پرمختګونو په اړه خبرې شوې دي.
پروسانو د سولې په پروسې باندې د شانګهای د کانفرنس په تراولونو اقداماتو باندې او د پاکستان سره په تفاهمنامه باندې چې رستنی پرمختګونه شوې دي او د پاک له جلالتمال جمهور رئیس معلومات دوستانو سره شریک کړل. په دې باندې بحث چې د دواړو خواوو د قیمت وړ وو او د راتلونکو برنامو لپاره مشترک همکاري د لارې لیدو او د سلام مشورې پالون موافقه وکړه.
ولسمشر محمد اشرف غنی سه شنبه د شپې ناوخته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د دغه حکومت له شمیر غړو سره کتلې دي. د دغه لیدنې کتنې پاره چې ویل کیږي تر یو لړ خفګانونو وروسته شوې ده. د خلکو ګنګوسي او اوازې مختلفې دي. ځنی وایي چې دا خبرې خایي د اجرایي رئیس عبدالله د هغه وروستۍ څرګندونو په اړه وي کوم چې د پخواني حکومت یو شمیر مشرانې د اوسمهالي نظام په ړنګولو تورن کړي ول. خو ځنی نور بیا د همدې موضوع په تړاو د ګارډین ورځپاڼې د راپور خبره کوي. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر غنی استادې دغه اوازې ناسمې ګڼي او وایي چې د دواړو مشرانو ترمن د شاندیدنې کتنې پخوانی او دوامدار دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان د پخوانی او وسنی ولسمشر لیدنه یو مثبت ګام ارزوي او وایي چې د همغږۍ او همکارۍ لپاره باید هیڅ وخت له لاس وتلې ونه بلل شي. د سیاسي چارو افغان کارپو روح الله امین:
هر چه زودتر اگر ای هماهنگی
که هر څومره ژر دغه همکاري او همفکری پیدا سوي و ډیر بشو، خو فکر کوم اوس هم وخت له لاسه نه دی وتلی. لا هم شته چې دوی وکولای شي له بل سره کښینی، خپل فکرونه او موضوعګیرانی مطرح کړي او هماهنگی ولري.
د یادونه ده چې د ولسمشر غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزي ترمن پخوانی اړیکی ډیر خول، خو ویل کیږي چې د ولسمشر غنی بهرنی سیاست په ځانګړي ډول د پاکستان سره د امنیتي تفاهم لیک د لاسلیک موضوع هغه څول چې د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلاف کرخه وایسته او لریواله پیدا کړ. کارپوهان وایي ولسمشر کرزي که څه هم اوس په واک کې نه دی، خو د خلکو ترمنځ له پوره نفوذ څخه برخمن دی او دا چې په دې هیواد کې د حکومتولۍ 14 کلنه تجربه لري، نو د اختلاف پر ځای همکاري له ولسمشر غنی سره د ملي وحدت د حکومت په بریا او پیاوړي کولو کې ډیره مرسته کولی شي.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو بیا هم د افغانستان د سولې پر مسایلو کې تمکیجو. پاکستان په دې ورستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره زمينه برابر کړه، خو افغانان تر اوسه د پاکستان پر هڅو شک کوي. آیا د پاکستان په دریض کې چې افغان چارواکي د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي پر رښتیا بدلون راغلی؟ آیا د پاکستان پوځي مشران په تیر بیا د دې هیواد د پوځي استخباراتو اداره ISI چې ویل کیږي مشر یې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په تر سره خبرو کې حضور درلود، دې نتیجې ته رسیدلی چې نور د هغو ډلو لملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدو لپاره یې ورڅخه کار اخیستی دی؟ رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې مهمې برخې یې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې هغو وسلوالو ته په پناه ورکولو تورن دی چې د ګټو لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې جګړه مخته وړې وای، تېره اونۍ له طالبانو سره د سولې خبرو ته په زمینی برابرولو دا وښوده چې په سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو په ځپلو کې جدي دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دو لوړ پوړو چارواکو چې د سولې په پروسه کې داخل دي وایي د جولای په 8 اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر او د کورنۍ استخباراتو د ادارې د پاکستان د پوځ او د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشرانو دواړو حضور درلود. د اژانس په وینا دا په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره لومړنۍ هڅه ده، که څه هم په سیمه کې القاعده او نورې ډلې فعالې دي او د اسلامي دولت په نوم نوې ډله هم د خطر زنګ وهي، خو د سولې په پروسه کې د پاکستان رښتینی منځګړیتوب به د شخړو له کمېدو سره مرسته وکړي. د سولې د نازکو خبرو د ناکامېدو په وړاندې یو بل خطر دا دی چې د طالبانو مشران په دې برخه کې سره ویشل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستاني چارواکي ټینګار کوي چې ملکي حکومت او پوځ دواړو دا حقیقت درک کړی چې په افغانستان کې جګړې په خپله د دې هیواد امنیت ته ګواښ متوجه کړی او سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد د خاورې دننه خونړي بریدونه ترسره کړي دي. یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستې جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د سولې پروسه د خپل بهرني پالیسي اصل د خپل بهرنۍ پالیسۍ اصلي هدف ټاکلی دی. یو بل لوړ رتبه امنیتي چارواکي وویل جنرال راحیل شریف لپاره افغانان ته قناعت ورکول چې جګړه ودروي هماغومره مهمه ده لکه د پاکستاني سخت دریځو په وړاندې مبارزه کول. خو د رویترز په وینا یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي چې پاکستان د طالبانو په مالی او تجهیزاتي ملاتړ تورنوي د پاکستان د سولې هڅو ته د شک په سترګه ګوري چې آیا دا هیواد په رښتیا د خبرو ملاتړ کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی وایي پاکستان دغه نوی اقدام د کورنیو او نړیوالو فشارونو له مخې کړی. موږ ته پکار ده چې منتظر شو چې آیا دا یوه تکتیکي هڅه ده او که په رښتیا په پالیسۍ کې بدلون. د اژانس په وینا پر پاکستان د هغه نږدې متحد چین هم فشارونه زیات کړی دي. پیکینګ په دې باور دی چې هغه سخت دریځي چې د دې هیواد په ناآرامه شنجن ایالت کې شخړو ته لمن وهي د پاکستان او افغانستان ترمنځ قبایلي سیمه کې روزل کیږي. یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان چې د پاکستان پر ژمنو یې شک کړی وایي داسې ښکاري چې اسلام آباد اوس د افغانستان د امن کولو په برخه کې جدي دی. یوه ډیپلومات رویترز آژانس ته وویل چې د سولې د خبرو ترسره کول د پاکستان لخوا یوه رښتینې هڅه وه چې تر اوسه مو له دې هېواده نه وه لیدلې. پاکستانی وتلی ژورنالیست او څېړونکی احمد رشید وایي د پاکستان د پاوز په مشرتابه کې ژور بدلونونه هم د افغانستان جګړې له پای ته رسیدو سره مرسته کوي. خو هغه په دې باور دی چې په پاوز کې یو شمیر کسان شته چې پر کابل د هند نفوذ د پراخېدو په برخه کې دا ترلاسه نه کړي کېدای شي چې د سولې هڅې کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وو امریدل چې افغانان لاوس هم د پاکستان د غواصو په اړه شک شي چې د افغانستان د سولې په برخه کې کوي. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکټه کوغندلې او له پاکستان افغانستان او سیمې څخه د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره د پاکستان او افغانستان پرګډي همکاري ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خوست ورستۍ تروریستي برید په اشاره ویلي چې تروریزم د دوړو هیوادونو ګټ دښمنۍ چې ټوله سیمه متاثر کړې ده. زموږ همکار زبی الله شفق دغه راپور چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په خوست ولایت کې ورستۍ تروریستي برید په کلکه ټکو غندلې او یو ځل بیا یې پر دې خبرې ټینګار کړی چې پاکستان او افغانستان بل دواړو هیوادونو او سیمې څخه په ګډه د تروریزم جړلې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په سویل ختیځ ولایت خوست کې د روژه ماتي پر مهال د امریکایي ځواکونو یو مرکز ته څیرمه ځانمرګي برید د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 افغانان وژل. د دغه ولایت د چارواکو په وینا په وژل شو کې ویش ولسي وګړي چې 12 لویان 12 تنکي زلمیان او درې مېرمنې دي او شپږ امنیتي سرتیري شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو په خوست کې د ملکي وګړو په وژنه ژوره خواشني ښودلې او دا ډول تروریستي بریدونه یې نه زغمونکي بللې دي. خبر پاڼه په دې اړه کاږي پاکستان په سیمه کې هر ډول تروریزم په کلکو ټکو غندي. دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د زغملو وړ نه دي. تروریزم د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی چې ټوله سیمه یې متاثره کړې ده. موږ په دې باور یو چې پاکستان او افغانستان به په ګډه د منسجمو همکاریو او اقداماتو پر مټ له دواړو هیوادونو او سیمې څخه د تروریزم ریښې وباسي. که څه هم تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې په خوست کې د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو دغه تروریستي برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د افغان دولت او افغان طالبان استازو د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتو د دې هیواد په مرکې سره مخامخ خبرې وکړې او په یو لوړ موضوعات یې بحث وکړ. خوست چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پروت ولایت دی او له پاکستان سره نښتې اوږده پوله لري د افغانستان له نامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم په خوست ښار کې پر لاریون کوونکو ځانمرګي برید شوی و چې نږدې سلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه.
دوستانو اوس هم راځو بیا هم د همدې سولې په ارتباط یو بل مطلب چې د کابل خزم جنګر لږه لدی د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه وایي چې د سولې په روانو خبرو کې باید بشري حقوقو ته پښو لاندې نسی او په یادو خبرو کې شوز ته هم ونډه ورکړل سي. د دې کمیټې مسؤلینو نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دوی د دوه کلونو په موده کې ل 6000 کسان سره د سولې په اړه خبرې کړې چې ټول د سولې هرکلای کړی دی. په ورته وخت کې د سولې علي شورا ډاټ څنګهندوی چې د سولې په خبرو کې به د ټولو اتباو په ځنګړې توګه د شوسو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. په دې اړه نور تفصيل کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د په داس حال کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د سولې دویم پړاو خبرې پیل سي، د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټه افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په یادو خبرو کې باید د ښځو او ماشومانو حقونو ته خاص پام وشي. د دې کمیټې مسؤلین وایي چې د سولې په خبرو کې د ښکېلو خواوو علاقه یو نیک اقدام او ګټور کار دی او افغانان یې ملاتړ او هرکلی کوي. د سولې لپاره د افغانستان د خبرو اترو کاري کمیټې په دې اړه د چهار شنبې په ورځ یو اعلان خبره کړه چې یوه برخه د دې کمیټې غړي حسینې ساپې اداسې ولوسته.
د افغانستان خلک د جګړې او شخړې د قربانیانو په توګه د سولې د پلي کولو د افغانستان دولت څخه غواړي چې د سولې د پلي کولو د جګړې پای ته رسولو د سولې راوړلو خبرو اترو کې د عدالت اصول او بشري حقوقو د ښځو او ماشومانو حقوقو ارزښتونو تر پښو لاندې لیک مون ټینګار کوو چې د خلکو غوښتنې باید په هیڅ ډول د سیاسي مصلحتونو او جوړجاړیو قرباني نشي.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې په تیرو 15 کلونو کې د سولې خبرې ځکه له ناکامۍ سره مخ شوې چې له یو خوا د پروسه شفافه نه وه او له بل خوا د سولې په اړه د خلکو غوښتنې له پامه غورځول کېدلې. د افغان حکومت وسلوالو طالبانو استادو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې د جولای په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې او د دغو خبرو په لړ کې پریکړه وشوه چې لاختر وروسته به د خبرو دویم پړاو پیل سي، خو تر دې دمه د خبرو کړه ځای او نیټه نه د پړاګه شوې. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست خلکو ته په وینا کې ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې اترې به تر راتلونکو دو یا درو اونۍ پورې ترسره شي. هغه زیاته کړه چې د سولې په خبرو کې پرمختګ هم شوی، خو په دې اړه یې زیات معلومات ورنه کړل. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار سرتاج عزیز د سه شنبې په ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر نور مشران هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ډار څرګندوي چې د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه په بشپړ ډول خوندي کوي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون د یو پرنسپ په ډول منل شوی.
مونږ همیشه دا داد ورکړې چې د ښځو حقوق خوندي به پاتې شي. مونږ دا د یو پرنسپ په حیث منلې ده. مونږ دا ته پاملرنه لرو. ټول اجتماعي قشرونه حقونه به خوندي وساتل شي.
د سولې لپاره د افغانستان د خلکو د خبرو اترو کاري کمیټه په داسې حال کې د افغانستان په سوله کې د بشري او په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب ټینګار کوي چې له دې وړاندې یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ملي شورا ځینو غړیو دې ته په ورته ټکو ټینګار کړی و. دوی همدارنګه وایي چې داسې سوله نه غواړي چې د حکومت د 14 کلونو لاسته راوړنې پکې په اوبو لاهو سي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت او وسلوال مخالفین باید د سولې او روغې جوړې په خبرو کې د نورو هیوادونو له هغو تجربو څخه استفاده وکړي چې د افغانستان په څیر په تپل شوې بهرنۍ نیابتي جګړه کې ښکېل ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان مورید خوتاسي اوس د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له ود ماشام تر و بجو پوري پر منځني صفه 12.9 او د اف ام پر 0.15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل کېږي. دوستانو مخکې مو د سولې په اړه راپورونه اوریدل، خو یو تازه راپور کې راغلي چې طالب وسلوالو تیر شپه په زابل ولایت کې پر عامو وګړو ډزې کړې دي او 15 تنه وژلې دي. نور جزئیات په سچ سقم راکړي.
طالبانو تیر شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې د 15 تنو ځوانانو پر یو ډله ډزې کړې او ټول یې ځای پر ځای وژلې دي. دغه ځوانان ماخوستن د مجلس لپاره راوتلي وو او تر پیښلمې پورې به هم دلته ناست وای، خو که د یوې بجې په شاوخوا کې طالبان ورباندې پیک شوي نه وای. د زابل د امنیه قوماندانۍ ویاند فواد عسکري وایي طالبان نه غواړي چې څو ځوانان سره کښېني او یوه شیبه چیرته وخاندي، کنه نو د ده په خبره وژلو شویو کسانو پر طالبانو هیڅ هم نه وکړي. دی وایي د دغو کسانو تر وژل کېدو وروسته سیمه ییزو پولیسو بردګر طالبان محاصره کړي او د یوه قومندان په ګډون یې 15 تنه همالته وژلي دي.
طالبان آمده
ځوانان هم داسې راوتلي وو او د شپې یخې هوا ته یې مجلس کاوه چې طالبان ورباندې پېښ شوي، ډزې یې ورباندې کړې او د نوبهار 15 تنه ځوانان یې وژلي دي. په دغه سیمه کې طالبان په باغونو کې هم پټ شوي وو، خو کله چې ځوانان وژلي سیمه ییزو پولیسو محاصره کړې، درې تنه یې همالته ځای پر ځای ورڅخه وژلي او د دوو جسدونه نن په یوه باغ کې پیدا شوي دي. د سیمې اوسېدونکو له سهاره راهیسې په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد چیغې پیل کړې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې وسلې ورکړي او دوی له طالبانو د خپلو ځوانانو خچ واخلي. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي له مرکز څخه ولسوالۍ ته امر شوی چې د کلیوالو هر څومره وسلې په کار وي ورته ورده کول شي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو په کابل کې 2:13 سوي اوسم جنقال کوزه په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د جمهور رئیس غنی او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ترمنځ په وروستۍ لیدنه کې په بیلابیلو مسلو خبرې شوې. په سیاسي چارو کې د ښاغلي غنی استازي محمد اکرم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل په دې کتنه کې د سولې د خبرو د شانګهای کانفرنس په لاسته راوړنو او له پاکستان سره د تفاهم لیک د نوو پرمختګونو په اړه خبرې شوې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی خوست ولایت د سفر پر مهال وویل د سولې د دوم پړاو خبرې به تر راتلونکو دوو یا درې اونیو پورې ترسره شي. ښاغلی غنی نن د خوست د وروستۍ پیښې له قربانیانو سره د غمشریکۍ په هدف هغه ولایت ته ولاړ او د خوست خلکو ته یې په وینا کې وویل چې د سولې خبرو پرمختګ کړی او دا خبرې به دوام وکړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د زابل په نوبهار ولسوالۍ کې پر عامو وګړو ډزې کړې او 15 تنه ځای په ځای وژلي دي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان فواد عسکري وایي د دغه برید انګیزه نه ده معلومه او د ولسوالۍ مسؤلینو په دې اړه پلټنې پیل کړې. ډیپلوماټان وایي د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک مسوده برابروي چې د ایران د اټومي معاملې جزئیات پکې تشریح شوي او نن به د امنیت شورا کې وویشل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیو وایي د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټومي معاملې له لاسلیک وروسته ایران ته د تلو بلنه منلې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سعودي عربستان له پاشا نه وغوښتل چې په یمن کې جګړه پای ته ورسوي. سعودي عربستان ایران ته خبرداری ورکړی له هغو پیسو څخه د سیمې د بې ثباته کولو لپاره کار نه اخلي چې تهران یې د بندیزونو له لرې کېدو وروسته ترلاسه کوي. د کویت لوی څارنوال د شیعهګانو په یو مسجد کې د جون د شپږویشتمې ځان وژونکي بمې چاودنې له 9 مشکوکو څخه 11 ته د اعدام سزا غوښتې ده. د جرمني یوې محکمې د نازیانو په آشویتس کمپ کې پخوانی 94 کلن ساتونکی په 4 کاله بند محکوم کړ. او په پیکنګ کې د برېټانیا سفارت وایي هغه شپږ تنه برېټانیان چې د چین په شمال کې نیول شوي وو ممکن خپل هیواد ته واستول شي.
له جنقال کوزید خپه مننه سره اوس ورځو اقتصادي خبرونه ته.
دا سلام پاورانی ګول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی چارواکي وایي چې د ایران له اتومي توافق وروسته به هند د افغانستان لارې منځنی اسیا ته خپل صادرات زیات کړي. د دوه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل چې د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران اتومي توافق د دې لامل ګرځي چې هند د چابهار او نیمروز او همدارز د تورغونډي او اخچې بندر لارې خپل مالونه منځنی اسیا ته صادر کړي.
دغه وسنه پیشرفت چې د اتومي وسلو سره په توافق باندې په جهانی سطح د ایران سره دنیا ورسېدله د دې نور هم زمينه مساعد کړل او فرصتونه زیات شو. هغه قیدات او هغه بندیزونه به د من نه لاړ شي او هندستان به په خلاص مټ باندې دلته سرمایه گذاری وکړي.
همدارز ویل چې هند هله لري چې د ایران او د نړۍ دستور هیوادونو ترمنځ جوړ جاړی به مرسته وکړي چې هند د ایران لاري لا افغانستان سره سوداګري او راکړه ورکړه هم زیاته کړي. د سوداګري او صنایعو خونی مرسل خانجان الکوزی وایي پاکستان په خوا تر دې د کراچي بندر لاري افغانستان ته د هندي مالونو پر صادراتو بندیز لګولی وو، خو اوس مهال به دغه بندیز هم له منځه ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې شزي د زعفرانو په تولیداتو کې اصلي رول لري. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې د زعفرانو کښت په ټول افغانستان کې شوره کړي او د دې کښت په ټول افغانستان کې سلګونو شزو ته د کار زمينه هم برابره کړي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې د کرنې او مالدارۍ وزارت به 1.8 متریک ټنه د زعفرانو پیاز هم د هیواد په تلور دي شولایتون کې پر بزګر باندې وویشي. شغله راشد زیاته کړه چې د دې وزارت معلومات شې چې سږ کال به د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات وی. په پروان ولایت کې د اوبو لګولو یو پروژه او شپږ کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پروان ولایت د کرنې د ریاست لخوا په خپله شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د اوبو لګولو دغه شبکه او کشمشخانی د کرنې وزیر د افغانستان څلور جرش ولایتونو ته په خپل لومړي سفر کې پرانستې. اعلامیه زیاتوي وی چې د دغو شبکو 80% لګښت د کرنې او مالداري وزارت پر غاړه اخیستی وو. د یادونې وړ ده چې اوس مهال دیش نیخونی په پروان ولایت کې شته چې سلګونو بزګرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ او 15 اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 اتیا افغانۍ.
دوستانو د نن ورځې اونیز پروګرامونه مو اساسي او بشري حقونه او هم مخکښ شته دي. دا به وروسته راسي خو تر دې مخه به د ایران د اټومي موافقه په اړه تازه جزئیات تر سره شریکو. تاکه سوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې اونۍ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه د ملاتړ او پر ایران د مالی بندیزونو د لیر کېدو په پریکړه پر پریکړه لیک رائے واخلي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر اساس به د دې هیواد پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې اقتصادي بندیزونه لریسي. خو د وسلو او د بالستیک میزایلو د جوړولو د موادو بندیز به پر خپل ځای پاتوي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه نور جزئیات خبره کړې دي چې فرشته جلالزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د سازمان یو شمیر ډیپلوماټانو ویلي چې د امریکا متحده ایالات بنن د امنیت شورا 15 غړو ته د پریکلیک متن ورووښی. د ډیپلوماټانو چې د هویت د پرپاتې کېدو په شرط خبري کولې ویلي دي چې د امنیت شورا غړي به د پریکلیک متن وڅېړي او بیا به رائے ور باندې واخیستل شي. د ایران حکومت د تیرې شنبه په ورځ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني سره په تاریخي موافقه کې ومنل چې خپل هغه اټومي پروګرام به چې غربي هیوادونه یې مشکوک کړي بند کړي. غربي دولتونه ویره لري چې ایران د خپل اټومي پروګرام په مرسته د اټوم بم د جوړولو هڅه کوي. خو تهران تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دا پروګرام د سولې زو اهداف لپاره دی. د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په صورت کې به پر دې هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي. دا ویانا په موافقه کې د منل شوې چې د ملګرو ملتونو بندیزونه به هغه وخت لري کېږي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره دا تایید کړي چې هغه اقدامات چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقه ور باندې کړې و تر سره شوې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې پریکړه لیک به د ایران په اړه د دغه سازمان مخکنی و پریکړه لیکونه لغوه کړي. خو د ویانا په موافقه کې ویل شوی چې پر ایران د ملګرو ملتونو لوري د وسلو بندیز به 15 کال نور هم پاتې وي او دا هیواد بلشت لږه د نورو اتو کلونو لپاره د مزایلو جوړولو د ټکنالوژي لاخستلو منوي. د امنیت شورا 15 دایمي غړو چې امریکا، جرمني، چین، روسیا، فرانسه او بریتانیا دي له ایران سره د دیلانجې د حل پلټه کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې جرمني او اروپایي اتحادیه هم ګډون درلود. د ملګرو ملتونو د سازمان په پریکړه لیک کې به چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوی موافقې د ملاتړ لپاره رایګیری ور باندې کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو لپاره داسې یو میکانیزم هم معرفي کړی چې هغه کولای شي چې کچېری ایران له موافقې سرغړونه وکړي ټول بندیزونه په اتوماتیک ډول بیرته وځي. خبري ساعت
له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواز اوریدلی سي. خدمتونو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون د 85 ماده په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان د اساسي قانون 85 ماده په څاړه بحث کوي د خبرونه لملما څخه به واورو. د خبرونه ململما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څنګه مشر محمد اسد صافی دی.
سپای صاحب اشاره غلاس
ډیر مننه زه هم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سپای صاحب د افغانستان د اساسي قانون اته 500 ماده په څاړه بحث کوي.
د اساسي قانون اته 500 ماده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ایجاد او جوړیدو په اړوند او د سرحد لري وي چې د افغانستان دولت د افغانستان کې د بشري حقوقو د رعایت د سارنې خوالي او ملاتړ لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون جوړوي. هر څوک کولای شي چې د خپلو بشري حقوقو د نقص په صورت کې دغه کمیسون ته شکایت وکړي. کمیسون کولای شي د افرادو د بشري حقوقو د نقص موارد مربوطو قانوني څانګو ته راجع کی او ویلي او د هغوی لا حقوق څخه په دفاع کې مرسته وکړي. د دې کمیسون جوړښت او د کار ډول د قانون لري، یعنی دغه اساسي قانون د 15 ماده په اساس باندې کولای شي چې کمیسون یو ځانګړی قانون لري چې په هغه کې د کار د طرز او د صلاحیتونو چې صلاحیتونه لري تشکیل باید په څه شکل وسی، دا ټول په دې قانون کې باید ذکر شي. د اساسي قانون دغه ماده چې د افرادو د ادواو د حقوقو یو مهم مادو څخه ده، چې یعنی افراد او اشخاص ولې چې په افغانستان کې کله چې د دې په حقوق باندې تیری کیږي یا د دې حقوقو نقص کیږي، د دې کولای شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت وړاندې کړي.
ډیر مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د تاسیس جوړښت او د هغه د دندو په اړه معلومات راکړې، خوش بسو.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په 1991 کال کې په 14 د جوزا نراپدی خوات په افغانستان کې خپل فعالیت او فعالیت شروع کړی ده. په مختلفو پروګرامي یا په 15 اساسي برخو کې ده فعالیت لري او په ټول افغانستان کې 14 دفتر چې اته صحوی دفترونه دي او شپږ ولایتي دفترونه. صحوی دفترونه په دې معنی چې زمونږ یو صحوی دفتر 100 ولایت تر خپل سارنې لاندې نیسي. د مثال په ډول کوم د ننګرهار صحوی دفتر یا سیمایز دفتر په نظر کې ونی سودی د خپل د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه تر سارنې لاندې لري او فعالیت په دغه سلور ولایتونو کې. او ولایتي دفترونه هغه دفترونه دي چې هغه د خلکو تګ راتک هغه ولایتونو ته مشکلی چې مرکز ترې شي او د کمیسون لاسرسي هم کمتري نظر په دلار شرایط او امنیتي وځ سره په مشخص ولایتونو کې دفترونه لري، لکه د هلمند ولایتي دفتر، د ورزګان ولایتي دفتر، د فاریاب داسې ولایتي دفترونه لرو. او کمیسون په خپل فعالیتونه په د هغه مشخص او پروګرامي برخو کې چې هغه د انسان د حقوق په مورد، یعنی چې هغه حقوق چې د انسان سره تړلي دي او د انسان نه جدا کیدونکي دي او بدون د هغه حقوقونه حتی ژوند کول ډیر مشکل دی، که دغه حقوقونه لري، ځکه چې هغه ځانګړتیاوې چې یو بشري حق دی او انسان لپاره او د هغه اهمیت چې پکې موجود دی. کمیسون په دغه 15 برخو کې مثلا د ماشومان او حقونه چې ماشوم سو حقوق لري د دې د رعایت لپاره یو برخه مشخصا کار کوي. همدارنګه د خزو حقوق چې خزه او میرمنه کوم حقوق لري او قانون او شریعت دې ته کوم حقونه ورکړي او د دې من حیث د انسان په ټولنه کې کوم حقوق لري د دې د حقوقونه ملاتړ او حمایت کوي. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړي چې کوم حقوق لري په ټولنه کې باید په څه شکل ژوند ولري. او همدارنګه د دې وظیفه د نظارتونو او سارونو د چدی کولای شي د زندانونو نه د توقيف قانون له نظارت قانون هم دا شول په کلو او قریو کې د بشري حقوق له وضعیت نه سارنه او نظارت کوي. همدارنګه یو برخه د بشري حقوقو د تعلیماتو څنګه د چيغي وظیفه او فعالیت ټول خلکو ته آگاهي ورکول دي، خلکو ته ته پوهاوی ورکول دي چې خلک پوه شي کوم حقوق لري، کوم بشري حقونه دي چې د انسان هغه ته ډېر اړ ده، او قانون کوم حقوق د کوم حقوقونه حمایت کوي، ځکه چې د افراد او اشخاص لپاره په یو ټولنه کې ډېره ضروري د خبره دا ده چې په لومړي قدم کې د خپل حق وپیژني، ځکه تر هغه چې خپل حق څوک ونه پیژني هغه نشي کولی چې هغه حق وغواړي او د هغه حق څخه دفاع او ملاتړ وشي.
ډېره مننه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خپل فعالیت له پیلېدو څخه تر دا مهاله د بشري حقوقو د تامین په برخه کې کوم کارونه کړی دي؟
واقعا کېدای شي چې په ډېر لنډه توګه هغه عمده او اساسي ټکي چې د دغه کمیسون د فعالیت په نتیجه کې د کړنو په نتیجه کې یعنې د خلکو په وضعیت کې تغییر راغلی، د مثال په ډول په ډېرو مختلفو برخو کې دغه 15 برخه چې مولې هر برخه په خپل ساحه کې په خپل سیمه کې ډېر ښه لاسته راوړنې لري. او مثال درته درکوم چې مخکې له دینه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې خپل فعالیت شروع کړي، شکنجه او ربړونه په هیواد کې یو معمول کارو، بالخصوص د پولیسو په ارګان کې، د تحقیق په ارګان کې، هم د ملي امنیت په ارګان کې چې لبد امر غوایم چې په بشپړه توګه تر اوسه لا هم شکنجه او ربړونه لمنځ نه ده تللی، خو په مراتب او مراتب ټیټوالی پکې راغلی دی. او هغه څوک چې مخکې په ډېر جرأت سره یو څوک شکنجه کوه او غیر ربلوه او غیر قانوني عمل لدې سره تر سره کړي، که اوس هغه شکنجه هم تر سره کیږي، د کوشش کوي چې اس اثر او علاین تر نه پاتې نشي، ځکه چې هغه په دې داوی را سره شته چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دغه حالت نه نظارت کوي او څارنه کوي. همدارنګه په نورو برخو کې موږ تاسو ګورو چې کله کله داسې ویل کیږي چې لتیرو کلونه په دغه برخه کې شکایتونه سرټاکه زیات شي وي چې کمیسون ته ډیر خلک راځي. دا په دې معنا نه ده چې مخکې له دې نه شکایتونه موجود نه و، بلکې په هغه وخت کې خلکو د خپل حقونو څخه معلومات نه درلود، او د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو کله چې معلومات زیاتېږي او د خپل حقوق واړي، کله چې حقوق یې نه رعایت کیږي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ته مراجعه کوي، او کمیسون د هغه حق باندې رعایت په خاطر باندې هغه لازم تدابیر تر لاس لاندې نیسي او تر سره کوي. همدارنګه کچیرې د مولد لرونکو وګړو د وضعیت په مورد باندې، یعنی کچیرې ته د ماش په مورد باندې نووي چې څومره تغیرات په قانون کې راغل، په سختاري شکل باندې، په همدارنګه د ژوند د سرپنا په مورد باندې، د دې په مختلفو برخو کې یا د کارمندلو په برخه کې، یعنی مختلف تغیرات راغلي. همداسې په هر برخه کې کمیسون ډېرې خې او قابل ملاحظه لاسته راوړنې لري.
ډېره مننه. قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ حکومت څخه یې شروع چې موږ دوه وبو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدرمن اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو لازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په اړه بحث کوو. صافي صاحب، تاسو په نظر د بشري حقوقو د تامین په برخه کې اومده خندونه سړي؟
اومده خندونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په مخ کې وجود لري، یعنی لکه چې په غهواد کې چې التا په بشپړه توګه د قانون حاکمیت نه وي، تبن د یو چا حق نه رعایت کیږي. همدارنګه هغه واد چې په فساد کې په اول مقام کې قرار لري، تبن الته حاکمیت د قانون وجود نه لري. کله چې حاکمیت د قانون موجود نه وي، په ټولو برخو کې ستونزې او مشکلات شته، او په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون هم د ستونزو نه هغه کې نه ده، به برخې نه ده. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشکلات لري. په هغه کسان زورواکی هغه کسان چې وسله درلودل او نن هم په حاکمیت کې دي هغې هیڅکله نه غواړي چې کمیسیون په بشپړه توګه خپل فعالیتونه ولري او دوی همیشه کوشش کوي چې د دې د فعالیتونو په برخه کې خنډونه رامنځته کړي او دوی ونشي کولی چې هغه څنګه چې لازم ده خپل کارونه ترسره کړي. موږ د کمیسیون په وړاندې خنډونه او مشکلات شته.
د ورستۍ پوښتنې په توګه تاسو د بشري حقوقو د تامین په برخه کې د یو لړ خنډونو یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه اقدامات په نظر کې لري؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو استراتیژیک پلان لري او د سالور کلو د پاره او د هر کال د پاره د عمل کړن لار لري چې په څه شکل باندې د خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي تر څو د په هیواد کې بشري حقوقونه رعایت شي. ډیره مهمه او اساسي خبره دا ده چې خلک د خپل حقوق څخه پوه شي او د دې د پوهاوي سطح لوړشي، په یعنی ژوند د تغییر پیدا کوي. کمیسیون په دغه څو برخو کې چې مخکې ورته اشاره وشوه، یعنی هر کال په تېرېدو سره ډېر مسلکي او تخصصي اقدامات لري او کمیسیون به په دغو برخو کې په راتلونکي کې هم د پلان مطابق خپل فعالیتونه تنظیموي.
ډېره مننه
له تاسو څخه. هم مننه کوم. ودان
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو ملسه.
مخکخه خزي
السلام علیکم. احمد شبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې مریم مکی را سره ده. دا په امریکا کې کالج لولي او شاعري هم کوي. مریم جان مکی، په امریکا کې افغانستان لري یونجلیته تعلیم سخت نه دی؟
په امریکا کې نه تنها زما لپاره بلکې زما په سیر باندې نور ډېرې مېرمنې یې انجونې چې مثلا دغلته په زده کړو باندې بوخت دي، په بیلابیلو برخو کې زده کړې کوي. تر د امکان تر حاله پورې دلته به ورته زمینی برابرې د زده کړو، یعنې داسې کوم خاص یا ځانګړې ستونزه ونه لري. خو خپله ځینې وخت کې دغه د هیواد نه لرې والی، د خلکو نه لرې والی، هلته چې مثلا تر ډېره بریده پورې په ټولنه کې پاتې شوی، د خلکو سره د راشه درشه درلودلې، د ټولنې په منځ کې اوسېږي، مثلا د مېرمنو سره د ټولې مېرمنو د حال و احوال نه مثلا خبر اوسېږي، او د هغوی وخت وخت د هغوی پوښتنه کړي. کله چې د دغسې یو حالت نه بیا مثلا دغسې یو حالت ته راځي، دغسې یو ټولنې ته راځي چې مثلا د هغې د ټولنې نه، د خلکو د حالت نه یو څه لریوالی پیدا کوي، نو طبعا دغه خپله یو ډول ستونزه ده. مګر تر ډېره بریده پورې به دلته یو څه زمینې مساعدې د مېرمنو لپاره چې دوی زده کړې کوي او په خپلو زده کړو باندې بوختې دي.
دغه زمینې چې تاسو ورته اشاره وکړه، طبیعي خبره ده چې د افغانستان او امریکا په تعلیم کې ډېر فرق شته، خصوصا د مېرمنو او دنجونو لپاره. لیکن د دې کالج چاپیریال ساسو په نظر که چیرته افغانستان سره مقایسه کې دی وینچلې لپاره څه توپیر لري؟ د څه اشاره ورته کولای شي؟
بيخي غوسي وایم د افغانستان سره د پرتلې وړ نه دی. دلته تر ډېره وريده پورې هڅه کولای شي خپل ځان جوړ کړي. په دې معنی باندې چې زه مثلا زه غواړم یو څه وکم د ځان په خاطر، ما سره څه کار نه لري. یعنی مثلا هغه زه چې څه ډول یم مثلا په ما باندې څه کار نه لري، مګر زه فکر نه کوم که هلته څوک په دغه شکل باندې مثلا په کالج کې هغه د کالج محیط چې کومه څه دی زمونږ تر ډېره بریده پورې هغه مشکلات هغه ستونزې یو چا ته د دې اجازه نه ورکوي، بلخصوص یو ښځینه ته یوې نجلۍ ته د دې اجازه نه ورکوي چې مثلا هغې چې کوم هغه هدف دی، هغې چې کوم هغه ګول دی، هغه هغې ته ځان ورسوي.
مریم جان مکی، تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې تقریبا یو ډول فردي ازادي ده سه یو متعلمه په امریکا کې لري. په افغانستان کې د مخکښو شوزو په پروګرام کې مال یو شمېر کسانو سره خبرې کړې دي. هغه دا وایي چې تپلولو او یا معلمي کوو، یعنی د نورو شوبول خاطر خلک زړه نشه کوي. او کله چې ما له دوی علت پوښتنه کړې ده، فرضاً کورنۍ دې ته حڅوي، خپل خپلوان دې ته حڅوي، سیاسي دغه دوه رښتې ولولي، څنګه ستاسو مطلب هم همدا ده سي؟ یعنی که په امریکا کې غواړي فرضاً انجینری ولولي، انجینری بستې شي، که ژورنالیزم ته مخه کې ژورنالیزم بستې شي، څه قیودات په چا باندې نه وي؟
بله هدف مې دا و، یعنی له بل مرغه باید ووایم، کله چې مثلا په افغانستان کې یو نجلۍ اتاول خو تر دولسمه پورې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، کله چې مثلا شپږم اووم ټولګي ته ورسېږي، مثلا هغه نور په دې نامه باندې ته مثلا لویه شوې یا مثلا کلیوال خبرې کوي یا مثلا تربوران خبرې کوي، هغه نور زده کړو تنه پریخودل کېږي چې هغه خپل نور زده کړو ته ادامه ورکړي. خو که چېرته مثلا کومه کورنۍ داسې پیدا شي، مثلا زه هدف مې د لورو پرته سیمه نه دی، خو که په ښار کې مثلا دغسې فامیلونه پیدا کېږي چې مثلا هغوی یعنې تر ډېرې برید په دغه کار اوس شوی دی، هغوی خپل نجونو ته اجازه ورکوي چې مثلا هغوی دولسم حتی دغه دولسم لوړې زده کړي چې د دولسمه پورې، اما هلته معیار ورته شکایت کوي، معیار ورته ټاکي چې که ته مثلا کله پوهنتون ته ځې، ته مثلا یا تعلیم وته بیا ښوونه روزنه باید ولولې، یا باید ډاکټري ولولې، یا مثلا طب باید ولولې، ځکه ته باید یا ډاکټره شي یا باید معلمه شي، ځکه ښځه مثلا د دې لپاره نه ده چې هغه د مثلا انجینري وکړي، هغه د مثلا ژورنالیزم ته راشي، هغه د مثلا ځینو نورو مثلا هغه د اقتصاد ولولې، هغه د مثلا تجارت وکړي، هغه د مثلا په یو بانک کې کار وکړي، یا د مثلا هغه اکاونټینګ ولولې. نه، دغه یو ډول هغه هلته موجود دی، هغوی لپاره یو حد موجود دی، یو حد ورته ټاکلی دی، که ته مثلا چې ته غواړې زده کړې وکړې، ستا زده کړې به په دغه حد کې، یعنې مثلا هغه نه شي کولی. اوس مثلا زه که چېرته مثلا ژورنالیزم وایم، زه د دې دا شیتو نه اورم چې مثلا زه د طب ولولم. ډېری خلک دلته همداسې چې بالاخره مثلا قرباني کېږي په همدې هغې کې، خو دلته یو ډول فردي ازادي موجوده ده. که زه مثلا غواړم، زما مثلا د ماشومتوب نه ژورنالیزم خوښ دی، مثلا زما د ماشومتوب نه ادبیات خوښ دي، زه غواړم ځان ورته ورسوم، زه غواړم په همدغه مسلک کې مثلا خپلې لوړې زده کړې مخته یوسم، ما سره څوک دا کار نه لري، یا مثلا په ما باندې دغه فشار نه شته چې نه ته باید یا دلته ډاکټري ولولې، یا باید دلته ښوونه او روزنه شي، مثلا ته باید هلته معلمه شي.
دغه فشارونه چې فردن په یو ټولنه کې لکه په افغانستان کې وي پونجونو باندې سي، تاسو باید مشخص شی ولولې، دا ستاسو په نظر د ټولنې په وروسته پاتې والی باندې هم تاثیر لري؟
تر ډېره بریده پورې. کله چې مثلا زمونږ یو مېرمن بې سواده شوله،
زمونږ دلته د بې سوادي مسله نه ده، مثلا د دې مسله داسې که چېرته ډېر نجونې په معلمینو کې ولرو او ډېر نجونې ډاکټرانې ولرو او په نورو څنګه کې ونه لرو، په پرمختګ باندې به تاثیر مثبت وي که منفي؟
په پرمختګ باندې طبعا ملبر خبره کوي، پرمختګ باندې تاثیر منفي دی، په دې خاطر باندې چې مثلا نن زه د یو څالوري ما زرین ژورنالیزم ته پرې نه خودلم، یعنی دغه لارې تپ پاتې شوله، تر کومه پورې مثلا سبا ورځ بل څوک نه حاضرېږي چې دغه مسلک ته راشي، یعنی د هماغه یو پیسې باندې لکه یو ډول سلسله وار کار چې مثلا نن یو څوک تعلیم و تربیې ته لاړ، تعلیم و تربیې کشمیر زیاتېږي، سبا ورځ بل څوک مثلا خپل اولاد ته وایي که لور ته ته مثلا تعلیم و تربیې ته باید لاړه شي، لکه فلانۍ چې ده مثلا د فلانۍ لور چې ده هغه تعلیم و تربیې وایي، اما مثلا معلمي کوي، تا د شرایط مساعد نه دي. زه داسې وایم که چېرته نن زه په دې شکل باندې پاتې کېږم، زه مثلا ما سره دغه مې چې نه ولا نور څوک دلته نه شته، زه باید لاړه نه شم، یا مثلا ما ته اجازه نه راکول کېږي، بالاخره دغه لاره تپ پاتې کېږي. تاسو زمونږ د ټولنې زمونږ پر استوالي باندې دلالت کوي، په دې خاطر باندې مونږ ډېرې برخې لرو هلته چې ضرورت ورته لرو، د ژورنالیزم په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د انجینرۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د قضا په برخه کې مونږ ضرورت لرو، د سرمالۍ په برخه کې مونږ ضرورت لرو. ډېری دغه قضیې مثلا موجودې دي اوس هم په افغانستان کې، چې مثلا هغه اوس هم د ښځینه سرمالانو د نه شتون، یا مثلا د ډېرې کمرنګۍ له امله زمونږ ډېری مېرمنې وي چې هغوی له ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. همدا ډول ژورنالیزم شو، همدا ډول نور مسلکونه شول، چې مثلا هلته دغه یو خبره ګرځېدلې ده که غواړې مثلا یا به تبوایی یا با مثلا تعلیم و تربیه وایی. طبعا دا زمانگا در طولانی زمانگا در خلق پولستوالی بانی دلالت کهی.
مریم جان مکی مننه سی دا ازادی را دو دا مخکش و شوزو پا پروگرام که ما برخ را سر وقسته.
دیر مننه کم شو برسی بطا چنه چی ما تا موقت را که چی اصوشی بلتا سر دا مخکش و شوزو پا پروگرام که سی جو ما دخل خواهی مستر زل خواهی وکم.
څوک چې ګولې اوربې ځوان دا څوک چې ګولې اوربې د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هجره کې د خپلوان پرات دې څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان تا څوک چې ګولې اوربې فرشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو کلے کو رکھتے پرشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کھبل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت دقبل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدا ابھی فغیس کے ووینی کرم او ما شم کو بنا جوانا تا سوکی چھے گولے اور رہے چه بیا داس و زیدلی دستی دا پیغلو تونو تا گولو نه.